ډیر زیاته مننه ستار فروغ دوستانو د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. افغانستان د سولې په پروسه کې د بین الافغاني خبرو لپاره د زمینه برابرولو په هدف د امریکا ځانګړي استازي سلمی خلیل زاد بیا د یو شمېر هیوادونو په سفر راوتل دي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او لوی خارونه کې په سفر ډول اوریدلای شي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی د شپږو هیوادونو په سفر راوتلی دی. په هرات ولایت کې پرون لسګونو کسانو له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړ او د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د پور د ورکولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازې د بین الافغاني خبرو د زمینی برابرولو په هدف شپږو اروپایي او آسیایي هیوادونو ته سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون یو بیان کې ویل چې د فبروري له 10 متر 28 د خاغلی خلیل زاد دا سفر د هغو هڅو برخه ده چې امریکا د خپل ملي امنیتي ګټو د خوندیتوب او د بین الافغاني مذاکراتو د پال لپاره روانه کړې دي. خلیل زاد به د همدې میاشتې تر پایه بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان کې د افغان سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. دا د افغان سولې د خبرو په تړاو د خلیل زاد 15 سفر دی. خاغلی خلیل زاد هیله ښودلې ده چې د افغانستان تر راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د مخه به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. په هرات ولایت کې پرون لسګونه کسان د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ لاریون ته وتلي وو. دغو لاریونوالو د ولایت مخام مخته امنیتي ځواکونه وستایل او د ګلونو ګېډې ورکړې. د لاریون یوې ګډونوالې حفظیه اعظمي ازادي راډیو ته وویل:
و همی تجمع ما همی اراده و رضایت خود از نیروهای امنیتی خود اعلان می داریم و این به معنای از این هست که ما خواست طالبان را که می خواهند پیش شرط برای ایجاد صلح در افغانستان داشته باشند با این شرط نمی پذیریم.
په هرات سربیره په پکتیا او خوست کې هم په دې ورسېو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ساتنې او له هغوی څخه د ملاتړ لپاره لوی لاریونونه او پراخې غونډې جوړې شوې. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې دا غونډې د طالبانو د یو مسؤل تر خبرو وروسته چې ویلي وو چې ویل کیږي د اردو د انحلال په اړه خبرې کړې وي تر سره شوې. خو د طالبانو د سیاسي دفتر لري شوی مشر محمد عباس تانگزی ویلي چې د اردو د انحلال خبره نه ده کړې، بلکې په هغه کې د اصلاحاتو موضوع یاد کړې وه. د قندهار د ولایتي شورا غړي او ځینې قومي مشرانو پرون ماښام د ولایت مقام مخ ته اعتراضي ناسته پیل کړه. دوی وایي چې د قندهار د نوي والی په توګه د حیات الله حیات د ټاکل کېدو په اړه ورسره مشوره نه ده شوې. د قندهار ولایتي شورا رئیس سید اجان خاک رضوال ازادي راډیو ته ویل چې نوي والی په زور څوک په دوی نشي تحمیلولای. حیات الله حیات 13 د ولسمشر غنی په امر د ننګرهار له ولایت کندهار ته تبدیل شوی او باید د شنبه په ورځ خپل وظیفه پیل کړي وای. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د پور د ورکولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. د پیسو د نړیوال صندوق مشري کریسټین لاګارد پرون د متحده عربي اماراتو په دوبی ښار کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په لیدنه کې له پاکستان نه د آی ایم ایف له ملاتړ ډاډ ورکړ. دوی د نړۍ د حکومتونو دومې سرمشري په څنډه کې ولیدل. اسلام آباد له مالي کړکیچ سره د مقابلې لپاره د پیسو له نړیوال صندوق د 2 میلیارډ ډالرو پور غواړي. په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو د پوځ قومندان وایي له سوریې څخه به د امریکایي سرتیرو وتل په 2 اونیو کې وشي. خو جنرال جوزف فورټل چې پرونې خبریالانو ته څرګندونې کولې ویل چې له سوریې نه د سرتیرو د وستلو دقیق نیټه په دې هیواد کې په وضعیت پورې ارتباط لري. تر دې وړاندې د دې موضوع په اړه ضدو نقیص رپورټونه خپرېدل چې په ځینو کې ویل شوي وو له سوریې نه لا د مخه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې په یوې حیرانوونکې پریکړې سره له سوریې نه د امریکایي سرتیرو د وستلو پلان اعلان کړ. ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې په سوریه کې داعش ډله ماته شوې ده او دغلته نور امریکایي سرتیرو ته اړتیا نه لیدل کیږي. په سوریه کې دا مهال شاوخوا 2000 امریکایي سرتیری موجود دي. او روسیه هغه وشت ماشومان چې میندې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د غړیتوب په خاطر په عراق کې بندیان دي بیرته هیواد ته راستانه کړل. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت پرون ویل چې تر دې مخکې د تیر کال په ډسمبر کې هم 10 ماشومان هیواد ته راوړل شوي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې اوسنی راګرځول شوي 20 ماشومان د روسیې د لسو بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي او له 4 تر 10 کلونو پورې عمرونه لري. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د شپږو آسیایي او اروپایي هیوادونو په سفر راوتلی او د بین الافغاني خبرو اترو د زمینی د برابرولو هڅه کوي. په روانه خبرونه کې د بین الافغاني خبرو اترو د امکان په اړه د سولې د بین الافغاني خبرو اترو د امکان په اړه د ولسمشر د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر د رئیس عبدالکریم خرم څرګندونه هم اوري.
د سولې د پروسې سره یو مثبت برخورد اختیار شي، مونتاژ به همدغه شي چې حکومت به هم پکې داخل وي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویل کابل پرته به د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې د انتخاباتو کمیسیون ته د اعلان لپاره وسپارل شي. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د پیسو نړیوال صندوق وایي پاکستان ته پور ورکوي. د انصاف پلاټا کې او د ورکوښو یو عزیزانو د لټونو نیس پروګرام بیا د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدل شي. زینو آسیایی او اروپایي هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد تازه سفر پرون پیل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې خاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې د سولې د هڅو د لا چټکتیا په خاطر د امریکا له متحدانو او ملګرو سره وغږیږي او له افغان حکومت سره به هم سلام مشورې وکړي. ولسمشر غنی بیا پرون په ننګرهار کې ویل چې طالبانو ته د سولې د خبرو لپاره په کابل، کندهار او ننګرهار کې د دفتر ورکولو ته چمتو دي او امنیت به هم وساتي. په دې اړه سفی الله استنګزي رپورت برابر کړي.
بلجیم، جرمنی، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې زلمی خلیلزاد به د فبروري تر پایه پکې د افغان سولې د پروسې په اړه خبرو بوخت وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې د امریکا له ملګرو او متحدینو سره د افغان سولې په تړاو د ګډو هڅو په چټکتیا وغږیږي او له افغان حکومت سره به مشورې وکړي. په بیان کې راغلی دا سفر د هغو هڅو برخه ده چې امریکا د خپل ملي امنیتي ګټو د خوندیتوب او د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره رواني کړي. د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د خاص استازي دا 15م سفر دی چې د سیمې او نړۍ ځینې هیوادونو ته پیلوي. خلیلزاد همدا لس ورځې مخکې خپل یو سفر چې پکې نوموړی هند، چین، پاکستان، قطر او افغانستان ته تللی و پای ته ورسو. د په قطر کې د طالبانو له استازو سره شپږ ورځې خبرې وکړي، هغه خبرې چې تر پخوانیو مذاکراتو د په باور ډیر پرمختګ پکې وشو. خلیلزاد مخکې ویلي و له تروریزم سره په مبارزې او د عسکرو د وتلو په برخه کې ښه پرمختګ کړی، خو د بین الافغاني خبرو او بشپړ اوربند په څیر ډیر حیاتي مسایل لا هم پاتې دي چې کار غواړي. د رویټرز اژانس د پرونی معلوماتو له مخې ښاغلی خلیلزاد دا وار د فبروري په 15مه له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. ښاغلی خلیلزاد پرون یک شنبه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان تر خبرېدو څو شېبې وروسته ټویټ وکړ او ویل په واشنگتن کې لبیلابلو چرواکو سره د افغان سولې په پروسه کې د امریکا د حکومت په پرمختګونو خبرې کړي. د خلیلزاد د هڅو یو لوی برخه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل لپاره دی. هغه څه چې افغان حکومت یې غواړي خو طالبان یې اوس لیواله نه دي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون یک شنبه د ننګرهار غنیخیل ولسوالۍ ته په سفر کې له طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرې ورسره وکړي او حکومت چمتو دی چې په کابل یا بل هر ځای کې دفتر ورکړي.
هغه سولې کې به اول د ټول افغانستان عزت. طالبان غواړي دفتر په کابل کې سبای ورکړي، په ننګرهار کې ورکړي، قندهار کې ورکړي. که موږ د دوی امنیتونه ساتو، موږ مسؤول درې در سره نفره پوربند کې راغله او بل اوبونه وخوڅېد دا امنیتي او دفاعي قواوو را نغلل وای ورونه دي ورسره عکسونه ونینیول.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي استازولۍ ویاند سهیل شاهین بیا پرون له رویټر سره په مرکه کې ویلي دوی د مسکو په ورستۍ ناسته کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د دفتر د رسمي کېدو غوښتنه مطرح کړې. د پننګرهار کې د افغان ولسمشر اشرف غنی خبرو ته په اشاره ویلي چې د خبره غنی غواړي مسأله بلې خواته واړوي او د سولې روانو خبرو ته ضربه ورسوي. افغان ولسمشر اشرف غنی د تیر 2023 کال د فبروري 28مه له طالبانو سره له قید او شرط پرته د خبرو وړاندیز وکړ او له هغه وخت راهیسې په خپلو خبرو کې ویلي چې د افغانستان لپاره دایمي او باعزته سولې غواړي.
د سفیر استانګزی په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد شپږو آسیایي او اروپایي هیوادونو ته تازه سفر پیل کړی دی او ټاکل شوی دی چې په دې سفر کې د افغانستان د سولې په ترڅ کې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د زمینی په برابرولو حاسی وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون طالبانو ته د سولې د خبرو د پیل لپاره په کابل کې د دفتر د پرانستلو پیشنهاد وکړ. د افغان سولې په تړاو د مسکو د ورسي ناس یو غندنوال او د پخواني ولسمشر حامد کرزي نږدې همکار عبدالکریم خرم د افغان ولسمشر دا پیشنهاد مثبت غنی او وایي که حکومت خ درې زغره کړي په نتیجه کې وای له طالبانو سره د خبرو زمينه ورته برابر شي. لخاغلی خرم سره سفیر استانګزی مرکه کړي او په سر کې ترې پښتنه کړي چې څنګه ممکن دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي.
د بین الافغاني خبرو موضوع خو په خوا هم یاد شوی او عملا د بین الافغاني خبرې تر سره شوې څو ورځې مخکې په مسکو کې د امریکا او
بلې ما منظور دا و چې چې د افغان حکومت استازي هم پکې وي دغه سي بین الافغاني خبرې
دغه ډېر ښه کار وي. د مختلفو باید دغه هڅه وي چې دغه کار وشي. امیدوار یو زه فکر کوم چې په هغه صورت کې چې حکومت ښه موقف اختیار کړي او دغه سلسله د بمباریو دغه سلسله د وژلو او انتقام اخیستلو د دغه ختمه شي او د سولې د پروسې سره یو مثبت برخورد اختیار شي او په خاص سره ورته وکتل شي. زه فکر کوم چې انشاءالله مونتاج به په همدغه شي چې حکومت به هم پکې داخل وي او دا به یو ډېر ستر پیشرفت وي. د مختلفو به هڅه همدغه وي چې دا وشي. دا کار
تاسو د حکومت لخوا د بمباریو او بریدونو د درولو خبره وکړله، آیا طالبان داسې حاضر ښکاري چې بلاخره دوی به لکه خپل دریز را نرم کی او د بریدونو سلسله برا کمه کی؟
دموږ من حیث هغه کسان چې د سیاسي قشر مربوط وو او اغلته حضور پیدا کړی وو، دموږ د ټولو نه غوښتنه همدغه ده چې دغه سلسله د خونریزۍ د افغانانو دقت شي او یو د اهدافو نماندغه دی چې د خونریزۍ او جنگ هر څه زر چې وي دقت شي او نور خبرې بیا په سلسله او په تدریج په خیر په مخ ولاړ شي.
خرم صاحب، د افغانستان اوسنی ولسمشر نن په شینوارو کې خبري وکړي، د موسکو په غونډه باندې انتقاد وکړه. اساسي انتقاد دا و ولسونو دغه خبره کړې و دم دا ویل چې موږ سوله د خبره په مکه کې غواړو او دا نور موسکو ته ورزي. د دې خبرې تعبیر څه کېدای شي ستاسو په نظر؟
د مسکو غونډه د سولې کوم روان بهیر کېدی، دا د هغو تکمیلونکې غونډه وه نه د هغو بدیل. او دا چې موږ سوله په مکه کې غواړو او په مسکو کې وشوه، زه ډېر په دغه موضوع باندې اصلا پوه نه شوم. په مکه کې خو د کومې غونډې اصلا خبر مطرح نه وه چې په مکه کې وشي. زه فکر کوم دا به د دغو دپاره شوي وي چې خلکو ته وښیي چې مکه د مسلمانانو مقدس ښار دی او مسکو چې د روسیې او یو وخت د شوروي اتحاد پایتخت و د افغانستان مجاهدین ورسره په جنگ و، گمان کوم دا د خلکو د احساساتو نه یو نوه استفاده کول دي. په مکه کې د کومې غونډې اصلا خبر مطرح نه وه او زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې لپاره چې کار وشي خونریزي پکې قطع شي، صرف نظر د دغو نه چې هغه په کوم ځای کې وي هغه یو ښه کار دی، مثبت کار دی.
ولسمشر غنی او د ویاندویانو ویلي دي چې په موسکو کې هیڅ ګډونوال اجرایی واک نه درلود چې د دوی خبرې بیرته عملی بڼه ترلاسه کړي. ستاسو اعلامیه هم ټولو ولوستله، په اعلامیه کې ځینې مهم مسایل راغلي وو. آیا په همدغو مواردو باندې به بیرته له افغان ولسمشر سره کېنئ خبرې کوئ؟ څه تصمیم لرئ په دې ارتباط؟
اول خو د مسکو د غونډې ګډونوالو هیڅ نه دی ویلي چې موږ حکومت یو او یا د حکومت ځای نیسو. اغلته د افغانستان د سیاسي قشر په نمایندګۍ خلک تللی وو، هغه قشر چې دائم د طالبانو تحریک ویلی وو چې د هغوی سره غواړي خبرې وکړي، او بعضې مسایل چې هلته ذکر شوي وو، مثلا د بندیانو مسله، هغه واقعیت همدغه دی چې هغه کار د حکومت کار دی، او په هیڅ صورت د حکومت د نفیه کېدلو او د دغو منځ نه د حکومت د ایستلو خبر نه نیت موجود و او نه فکر په دغه مورد کې شوی، او حتما دغه ټول مسایل پخوانی رئیس جمهور اصلا غوښتل د مسکو د سفر نه مخکې د رئیس جمهور سره وګوري، د خپله د زمینه مساعده نه کړه، او اوس هم حتما د ده سره دا مسایل مطرح کیږي او ټول جریان د ده سره شریک کیږي. همدغه رقم باندې به دا کار ادامه پیدا کوي.
ښاغلی خورم، ولسمشر غنی په شنوارو کې یوه خبره بله هم یاده کړه که طالبان د افغانستان په هر ځای کې چې د یاد کړه کابل، کندهار او ننګرهار په دغو سیمو کې، یا د ده په خبره په افغانستان کې که دفتر غواړي دوی حاضر دي چې دفتر ورته ورکړي.
دا خو ډیره ښه خبره ده، او دا د افغانستان د خلکو دپاره متاسفانه دا ډېر د خواشینۍ ځای دی چې دوی د افغانستان د جامعې مختلف خلک خارجي مملکتو کې یو د بل سره ګوري، او په خپله رئیس جمهور ابوظبي ته هیات ورلېږلی، او ابوظبي هم نه کندهار و نه کابل و نه ننګرهار و، هغلته یې هیات ورلېږلی و، او متاسفانه طالبانو حتی ورسره ستړي ماشي هم ونه کړل. نو زه فکر کوم هغه به ډېر د خوشبختۍ ساعت وي چې افغانان په خپل وطن کې یو د بل سره خبرې وکړي. متاسفانه د خارجیانو په موږ باندې دغه حالت راوستلی دی، او دغه جنگ په موږ تحمیل کړی، په افغانانو کې د مخالفتونو او د دښمنیو تخم کرلی، او په همدغه خاطر زه فکر کوم چې رئیس جمهور او همدغسې د موږ بعضې وزیران د جنگ او د خشونت او د انتقام خبرې پرېږدي، د وروری او د صلح او د اوربان خبرې وکړي.
ښاغلی خورم، په هغې اعلامیه کې چې د موسکو د غونډې ګډونوالو صادره کړله، په دوحه کې د طالبانو د دفتر مسله هم یاده شوې ده، نو تاسو خو هلته موافقه کړې چې په دوحه کې دوی ته دفتر ورکړل شي، او اوس په څه صورت کې دوی ته مثلا په کابل کې د دفتر د پرانستل کېدو هرکلی کېږي؟
ما خو تاسو ته مخکې وویل چې د طالبانو تحریک تر اوسه پورې حتی په خارج کې حاضر دغه تنه دی چې د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي. ما تاسو ته وویل چې دوی ابوظبي ته هیات ورولېږل، هغوی حتی د لرې ورسره سلام ونه کړ. نو چې داسې حالت وي، خو په کابل کې دفتر جوړول خو ممکن نه دي. اما زه د ما خبر دغه ده چې د موږ آرزو به دغه وي، د موږ غوښتنه به دغه وي چې یوه ورځ طالبان په افغانستان کې لکه د خپلو نورو خویندو وروڼو غوندې نه تنها دا چې دفتر ولري، بلکې هغوی په خپل نظام کې شامل وي. دا هغه اشتباه وه چې په بن کې وشوه چې دغه رفه شي، نو تر هغو وخته پورې خو ډېر کارونه او ډېر مراحل پاتې دي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د امکان او د افغانستان د سولې د روانې هڅو دغه راز په مسکو کې د طالب استازو او یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو د غونډې په اړه مو د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر د رئیس او د هغه د نږدې سلاکار عبدالکریم خرم څرګندونې واورېدې.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکړم په لاس وانه یا په لاس وانه. او بن لرو موږ دوکومنت خایش لرو چې موږ او بو بندوبس
په فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
له احمد تکل نه بو ورو چې د نړۍ مطبوعاتو خبره کړي.
امریکایي اونیزي واشنگتن اگزامینر په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هغه څرګندونو ته اشاره کړې ده چې وایي دای د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې د سولې او توافق ته د رسیدو هڅه کوي. ښاغلی خلیلزاد د جمعې په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وویل کافي وخت شته او دای باور لري چې په دې موده کې د سولې توافق ممکن دی. خبرونه د دې سرګندونو په اړه لیکي خلیلزاد هیلمند دی چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به یا د جګړې ښکیل اړخونه د سولې موافقې ته ورسیږي او یا به لږ تر لږه د سولې په خبرو کې دومره پرمختګ وشي چې با اعتبار انتخاباتو ته لاره پرانیزي. خو واشنگتن اگزامینر وړاندې یادونه کوي چې له طالبانو سره د امریکایي چارواکو په خبرو کې د افغانستان حکومت حاضر نه دی. خبرونه په دې اړه د ښاغلي خلیلزاد وینا ته اشاره کوي چې ویلي دي د افغانانو ترمنځ خبرې باید ډیر ژر پیل شي څو افغانان وکولای شي چې د خپل هیواد د راتلونکو لپاره یو پلان جوړ کړي. خبرونه زیاتوي طالبانو یو ځل بیا له افغان حکومت سره خبرې رد کړې دي. خو واشنگتن اگزامینر په دې اړه د ولسمشر اشرف غنی د یوې وروستۍ مرکې دا وینا راخیستې ده چې وایي د سولې په برخه کې هر راز وروستۍ پریکړه به افغان حکومت کوي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د هغې اعلامیې په اړه یو مطلب خپور کړی چې وایي په کابل کې د جرمني د سفارت مخې ته د نږدې دوه کاله مخکې لویې چاودنې او یوې بلې ډلهییزې انتحاري حملې پلان جوړونکی چې د طالبانو له مهمو فعالانو څخه دی نیولی. د 2018 کال په مې میاشت کې د کابل ښار په ډیپلوماتیکه سیمه وزیر اکبر خان کې سترې ټرک بم چاودنې یو نیم سل کسان ووژل. ملي امنیت د محمد شریف په نوم مشکوک کس د دې چاودنې او په کابل کې د یوې امنیتي کمپنۍ پر ودانۍ د حمله د پلان په جوړولو تورن کړی او له دوه نورو کسانو سره چې وایي له هغه سره مرسته کوله نیولای دی. نیویارک ټایمز لیکي چې شریف او په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د جلب و جذب مسؤول ابو عبید الله متوکل د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په جلا عملیاتو کې نیول شوی دی. نیویارک ټایمز د ملي امنیت ادارې د ځنګړو ځواکونو ورستۍ او عملیاتو ته د اشاره پترڅ کې لیکي په کابل کې پورستۍ او څومیاشتو کې په تروریستي حملو کې نسبی کموالی راغلی چې په پلازمینه کې د دې او نورو افغان ځواکونو تصفیوي عملیات یو مهم علت دی.
او اوس هم یو سیمه ایزه موضوع د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د پور د ورکول لپاره چمتووالی ښودلی دی. آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال صندوق د چمتووالي ترڅنګ په پاکستان کې په اقتصادي برخه کې په اصلاحاتو ټینګار کړی. اسلام آباد له مالی کړکیچ سره د مقابلې لپاره د پیسو له نړیوال صندوق نه د 8 میلیارد ډالرو پور غوښتی دی. سفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستین لاګارد پرون د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په لیدنه کې له پاکستانه د آی ایم ایف له ملاتړه ډاډ ورکړ. میرمن لاګارد د نړۍ د حکومتونو په اومه سر مشریزه کې له عمران خان سره خپل لیدنه ښه او رغنده وبلله. هغې په یوه اعلامیه کې ویلي په دې لیدنه کې له پاکستانه د آی ایم ایف یا د پیسو د نړیوال صندوق په مالی ملاتړ ټینګار وشو. د پیسو د نړیوال صندوق یو پلاوی د 2013 کال په نومبر کې له پاکستان سره د احتمالي مالی مرستو پر سر د خبرو لپاره دغه هیواد ته تللی و خو کومې موافقې ته ونه رسید. پاکستان بیا وروسته د پور د اخیستلو لپاره د خبرو د دوام اعلان وکړ. د آی ایم ایف مشر میرمن لاګارد ویلي له صدر اعظم عمران خان سره په لیدنه کې د کلکو پالیسیو او قوي اقتصادي اصلاحاتو پر اوستلو ټینګار وکړ څو د پاکستان اقتصاد خوځنده او تاب راوړونکی شي او د دې خبره د یو پیاوړي او پراخ پرمختګ بنسټ یې کېښودل شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د نړۍ د حکومتونو اووم سر مشریزه ته په وینا کې وویل حکومت یې کلک اقتصادي اصلاحات پیل کړي. هغه وویل دا اصلاحات دردناک خو له اوسنیو ستونزو د وتلو لپاره اړین دي.
We have a reform agenda. And as I repeat, reforms are painful.
کله چې تاسو اصلاحات راولئ خلک کړیږي له ستونزو سره مخ کیږي. اصلاحات د جراحي عملیاتو په څیر دی او کله چې دا عملیات کیږي ناروغ د یوې مودې لپاره کړیږي خو بیا ورسته بیرته ښه کیږي.
The patient suffers but then he improves.
عمران خان زیاته کړه حکومت د مالی کسر د کمولو لپاره هڅه کوي. پاکستان چې له 1980 کالونو راهیسې څو واره د پیسو له نړیوال صندوق IMF پور اخیسته پیسې کمې شوې او له مالی کړکیټ سره مخ دی. اسلام آباد وروسته وار په دوه در لسم کال کې د پیسو لنړیوال صندوق شپږ میلیارد او شپږ سو میلیون ډالر پور ترلاسه کړی و. عمران خان واک ته رسیدو سره سم د سپما یو پروګرام پیل کړی چې پکې لوکس دولتي موټر او نور جایدادونه خرڅلاو ته وړاندې شوي. خان د پاکستان له ملګرو هیوادونو هم د پور غوښتنه کړې. متحده عرب امارات چې د پاکستان یو لوی تجارتي شریک دی په دې وروستیو کې درې میلیارد ډالر پور ورکړی. سعودي عربستان هم د شپږو میلیاردو ډالرو ژمنه کړې. د پیسو نړیوال صندوق IMF او نړیوال بانک وړاندوینه کوي د پاکستان اقتصاد چې تیر کال 15.8% پرمختګ درلود سکال به دا پرمختګ څلورو یا څلور نیمو ته راښکته شي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
لورپا تر امریکا
لا ریاکشن
لا آسیا تر اوسترالیا
میر ما
ورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې له کابل پرته به د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې د انتخاباتو کمیسون ته د اعلان لپاره وسپارل شي. د دې کمیسون منشي او ویاند علي رضا روحاني پرون ازادي راډیو ته وویل چې د اهل هنود د حوزې په ګډون د درې ولایتونو وروستۍ پایلې کمیسون ته سپارل شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د لوګر، بادغیس او غور ولایتونو وروستۍ پایلې ورته سپارل شوې چې سبا اعلانېږي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د پاتې ولسو ولایتونو د رایو په وروستۍ لیست چټک کار روان دی او ډېر ژر به اعلان سي. د دغه کمیسون منشي او ویان علي رضا روحاني د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د درې ولایتونو وروستۍ لیست د انتخاباتو کمیسون ته سپارل شوی. هغه وایي د درې ولایتونو بادغیس، غور، لوګر او اهل هنود د حوزې وروستۍ لیست د انتخاباتو کمیسون ته لیږل شوی. په پاتې ولایتونو چټک کار روان دی. له کابل پرته تبا د ټولو ولایتونو پایلې پراتلونکي اونۍ کې اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د ولسی جرګې د اتلو ولایتونو د رایو وروستۍ لیست اعلان کړی او یاد کمیسون بریالیو کاندیدانو ته باور لیکونه هم ورکړي دي. د دغه درې ولایتونو له اعلان سره د اعلان شویو ولایتونو شمیر 22 ته رسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د شکایتونو کمیسون تیر ورځ نا وخت ورته د درې ولایتونو او د اهل هنود د حوزې د رایو وروستۍ پایلې ورسپارلې دي. د دغه کمیسون مرستیال ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به د ورسپارل شوی رایو پایلې اعلان کړي.
تیر ورځ نا وخت د ټاکنیز شکایتونو کمیسون د درې ولایتونو وروستۍ او نهایي پایلې د ټاکنو کمیسون سره شریکې کړي دي چې هغه بل سیستم سره سر ورکوي او لږ وروسته به ان شاء الله تر سبا پورې نهایي کوشش دغه دی چې دغه درې ولایتونو نهایي پایلې هم اعلان شي. په ټوله کې د ټولو نو پاتو ولایتونو وروستۍ او نهایي پایلې هم ټاکنیز کارتونو کمیسیون پورې اړه لري تر څو دوی څېړنې وروستۍ او نهایي کړي او له هغې وروسته یې له موږ سره شریکې کړي او موږ وروسته د تطبیقاتو نه هغه
ټاکل سوی چې د ملي شورا د غړیو رخصتۍ د هود میاشتې په 15مه نیټه پای ته ورسیږي. ځکه نور پر انتخاباتو د څار بنسټونو غوښتنه کوي چې د رخصتۍ له پوره کېدو مخکې باید د ولسی جرګې د رایو نتایج اعلان سي. خو د انتخاباتو کمیسون وایي هڅه دا ده چې د ملي شورا د رخصتۍ تر ختمېدو مخکې د پاتې ولایتونو نتیجې هم بشپړې او بریالي شوي کاندیدانو ته باور لیکونه وویشل سي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زاري الله ين کې چې دا خاص مو ورته خستي نو سونو نو سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصب لور روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری دوستانو د خبرونه دوهمې نیمه تر رسیدلې او په دوهمه برخه کې د انصاف پلټکه او د ورکشو عزیزانو د لټون او نس پروګرامونه اوریدل شي خو له هغه مخکې اوس د اتنیمه بجې کې دونکو دی پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیستا